په امریکا کې د کووید 19 ناروغي لکبله د ناروغو کسانو شمیر 2 میلیونه باندې واوښت. پرون په څو ایالتونو کې روغتیايي مسولانو ویلي چې لته رو 2 نو را په دې خو ورځ تر بلې پروختونو کې د کووید 19 ناروغانو بسترې دل زیاتېږي. د امریکا په اریزونا ایالت کې پرون په ورځني ډول د کورونا وایروس پیښه د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. دا ورسته له هغه چې د می میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د څو ورځو رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک د ایالت کې توریستي سیمو ته ولاړل. تگزاس، فلوریدا او شمالی کارولینا ایالتونو کې هم پرون ډېرې پیښې ثبت شوې. دا هغه ایالتونه دي چې په کور کې د پاتې کېدو بندیز یې نرم کړی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې څرګندوي چې په امریکا کې 2,400,000 کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي دي او له دې کبله 1,150,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ باندې مړه شوي دي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د خبرونې په دې لومړي ساعت کې د کابل او نورو ښارونو د امنیت د ټینګښت لپاره پر هغه نوی پلان خبرې کوو چې د رواني اونۍ د یکشنبې له ورځې تطبیق پیل شو. دا پلان د افغانستان د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست له لوري په ګډه جوړ شوی دی. د دې پلان پر اساس د موټرو تورې شیشې منع شوي، د بې جوازه وسلو او د وسلوالو کسانو پر ګرځېدا بندیز لګول شوی دی. دې ته ورته پلانونه په تیرو کلونو کې هم اعلان شوي خو عملي شوي نه دي. د تورو شیشو پر موټرو بندیز له کلونو راهیسې لګول کیږي. څو ورځې په دې برخه کې کمپاین په زور کې روان وي خو وروسته هیر شي. په دې خبرونه کې به د دغو پلانونو د قوت او ضعف پر ټکو او د تطبیق پر امکاناتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. د کورونای چارو وزارت ویان طارق آریان، د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د پوځي چارو شنونکی کابل خان تدبیر زموږ د دې خبرونې میلمانه دي. تاسو درانه اوریدونکو هم د موضوع په اړه سرلوسه د افغان بیسیم د 1700 شمیرې لارې اس ام اس یا لن پیغام راستولی شئ. وروسته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لکه څنګه چې موږ ویل په دې خبرونه کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان، د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د پوځي چارو شنونکي کابل خان تدبیر ته مو بلنه ورکړې ده چې ستاسو زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. همدا شیبه د پوځي چارو شنونکي ښاغلی کابل خان تدبیر د ټلیفون له لارې راسره دی. ورته هرکلی وایم. دوو نورو میلمنو ته هم تخنیکي همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ونیسي او له سټوډیو سره یې وصل کړي. لومړی تدبیر صاحب، که تاسې مهرباني وکړئ او ووایئ چې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست د دې نوي پلان په اړه څه نظر لري، څومره فکر کوئ چې له دې سره به امنیتي وضعیت کې تغییر راشي؟ دې ته چې په وروستیو کې په ځانګړي ډول د لویو ښارونو خصوصا د کابل ښار اوسیدونکي له غلاو، هدفي وژنو، اختطافونو ډېر پتنګ شوي دي او ډېر شکایت لري.
مننه. سلام تاسو درنو اورېدونکو او زما سره بحث کې درنو مېلمنو ته
سلامت
اوسئ.
بله سلامت اوسئ، مهرباني.
زه دا کوم چې په افغانستان کې په دورستیو کې هغه مشکلات چې موږ د افغانستان په نظامي سکتور کې لرو، له دغه سره هغه دقیق برخورد چې باید یو مسؤول شخص لخوا نه صورت ونیسي تر ډېره بریده پورې صورت نه نیسي. موږ پلانونه جوړوو، پروګرامونه جوړوو، ولې هغه پروګرامونه مقطعي وي تر یو حده پورې په هغه کې مخکې ځو او په دغو مسایلو کې تر ډېره بریده پورې له مجرمینو یا له داسې افرادو اشخاصو چې هغه جرمونه تشکیل دي له دغو سره سلیقوي برخورد صورت نیسي. او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده، هغه څه چې موږ باید د هغه نه لاسته راوړنه ولرو، په دې تعصب سره هغه لاسته راوړنه نه جنجرو. علت دا ده چې د یوې خوا د قانون حاکمیت تر ډېره بریده پورې کمزورې ده په افغانستان کې. د قانون د حاکمیت مسله هغه ته ډېره زیاته توجه نه کېږي، بلکې قانون دلته د هر چا د خپلې خوښې هغه افراد چې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري، د قانون تر قانون ځانونه لږ ځواب ورته معلومېږي، د هغو کسانو زور هم د دفاع وزارت په مسؤلینو، هم د ملي امنیت، هم د قومي چارو په وزارت باندې هغه پرې برلاسي کېږي، او دوی د دې باندې نه توانېږي هغه پروګرام یا هغه پلان چې دوی د کاغذ په مخ جوړ کړی ده هغه عملي کړي. د بلې خوا کلي مقرري یا د افرادو اشخاصو ټاکل د هغو افرادو اشخاصو نه چې دا اوس موږ په افغانستان کې مخته چې ګورې موږ یو ډېر غني نظامي سکتور درلود، او په هغه کې تر اوسه پورې موږ داسې افراد او اشخاص لرو چې حتی د دغه دیني ذاتي قانون د افسرانو په بنیاد باندې دوی دا تر اوسه دې ته موږ یاغو چې دوی باید تقاعد وصل شي او یا له دوی د کار وانخیستل شي. موږ ډېر غني سکتور لرو، موږ د دغه نه په استفادې سره په افغانستان کې مسؤلین دغه ته توجه نه کوي، زه په دې باندې نه پوهېږم چې د دې شاته کوم مصلحت ده، ولې تر ډېره بریده پورې په ځوان سازي او مقبول سازي او په دغو مسایلو باندې ډېره زیاته فرمایګزاري کېږي. هغه څوک چې د خلکو درد کمولی شي، هغه څوک چې د خلکو تکلیف ته توجه کولی شي، هغه څوک چې د خپل پرسونل له تلفاتو نه جلوګیري کولی شي، هغه کسان تر ډېره بریده پورې له نظره غورځول کېږي او هغو ته توجه نه کېږي. دا ده چې دغه کسان په جدو زورورو افرادو اشخاصو پورې تړاو نه لري، یا هغه قومندانۍ او وظیفې چې دوی تر اوسه پورې اجرا کړي دي په هغه کې تر ډېره بریده پورې دوی هغه جرامت چې نن معمول ده هغه نه ده کړی.
بله ډیره مننه کور ودان تدبیر صاحب، بیا به هم نوبت درکو. زموږ د دې خبرونې بل میلمه د کورونا چارو وزارت وایان ښاغلی طارق آریان دی چې ورته هرکلی وایم. آریان صاحب، که تاسو لومړی زموږ اوریدونکو ته د امنیتي پلان په اړه چې تازه مو پیل کړی دی او تطبیق مو تازه پیل کړی دی، په جزئیاتو باندې خبرې وکړي، البته په لنډو کې مهرباني.
سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته خوښوم چې جوړ او سلامات اوسئ.
سلامات.
در مورد پلان مشترک امنیتی ما د کابل سر برنامه جدید کار کردیم که یکی از او برنامه های عمده قمندانی قوت های مشترک است که در کابل ایجاد شده اخیراً، و در تازه ترین مورد ما اقداماتی را که از طریق قمندانی مشترک انجام دادیم او جلوگیری از حمله سلاح غیرقانونی و جلوگیری از گشت و گذار موترهای غیرقانونی، موترهای زیر پاکاری، شیشه های موترهای سیاه و شیشه های سیاه و فیلمدار است. و در این حال هدف از ایجاد قمندانی قوت‌های مشترک این است که چطور ما بتانیم با توجه به خواست هموطنان ما در قسمت مبارزه با مجرمین، شبکه‌های سازمان یافته جرمی و شبکه‌های توریستی که یا خواسته باشند اهداف را برای مردم افغانستان انجام بدن، یک قمندانی مشترکن که در اردوی ملی، فرقه 111، امنیت ملی و پلیس شامل می باشه، پلان های امنیتی را تطبیق بکنن. و موارد را ما داشتیم، جلوگیری از گشت و گذار موتر سایکل ها به دلیل از اینکه یکی از عوامل ترورهای هدفمند در شهر کابل موترسایکل ها بوده که او جلویش تا حدی گرفته شده و برای کاهش جرایم.
درست.
و یا
نه آریان صاحب، دا دول پلانونه دا اول ځل نه دی، لکلون رئیسی چه پلانونه دی امنیت لپاره جوریشی دیش تورشی شو، خو تقریبا که ز مبالغه و نکم که سل زل نوی نو شل زل خو دی تورشی شو دی مخدوی لپاره حدسی شو بیدی، لیکن هیچ زل دا پلانونه و دا پروگرامونه عملی شوی ندی. دا زل تضمین شته چې دا پلان به عملی کیږي؟
زه بالکل تاسو را موافق یم چې پخوا داسې تصمیمونه نیول شوي دي او دا نوې نه ده، دا نوې خبر نه ده، خو پرون موږ ویټیسي درلودلو د نورو مسؤلینو سره یو ځای چې رابری د کورنیو چارو وزارت د هغوی ټینګار دا و چې دا ځل باید دغه تصمیم دوامدار واوسي، داسې موقتي تصمیم د خلکو رضایت هم ځان سره نه لري، او د مونږه ژمنه دا ده چې دا انشاءالله به دوام ومومي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. تجبیر صاحب، تاسې د ښاغلي آریان څرګندونې واورېدلې، څومره فکر کوئ چې دا پلان چې اوس دوی چمتو کړی دی دا ځل به د امنیت له ټینګښت سره څه ناڅه مرسته وکړي؟
ګوري، تر څو پورې ما مخکې درته وویل چې تر څو پورې په انانو باندې قانون تطبیق نشي او هر افغان د قانون په مقابل کې مسؤول ځانو نه بولي، زورواکي جنګسالاران دغه په ښار کې د هغه مسؤلیت چې اوس یې دوی لري، د اسلحې د انتقال، د افرادو او اشخاصو د ځای کولو. ګوري، که زه چېرته لکه تاسو چې هم په خبرو کې اشاره وکړه، درلوده په تېر اتلس کاله کې دا حد اقل څلوېښتم ځل ده چې دغسې پروګرامونه د یو قومندان لخوا جوړېږي، ولې تطبیق موږ د هغه نه څه لاسته راوړم نه لرو، هېڅ ډول لاسته راوړم نه لرو. که زه اوس دا ښاغلي ویان ته ووایم چې د اختر په درېیمه ورځ باندې په کوڅه کې دوه کسان ترور شو د کانتینینټل شاته، دوه کسان ترور شو چې یو په هغه ورځ باندې شهید شو، یو بل بیا یو څو ورځې ژوندی و، یو ماستر د حقوق و، بل ډاکټر و. د هغه په لاس باندې لاسته راوړنې هدف دا ده چې په کابل کې هغه ځمکې او غرونه چې غصب شوي دي، د دغو افرادو اشخاصو احصایه، د هغو تذکره، د دغو کورونو موجودیت، دا د کورنیو چارو وزارت هغه مسؤلیت چې دوی باید ولري. مخکې له دې نه وړاندې په کابل کې قومندانۍ درلودې، له چا سره چې ټول کابل تذکره موجوده وه، د ټول کابل په باندې احصایه ورسره موجوده وه، هغه د کابل ښار په دریو قسمتونو باندې ویشل شوی و، چې یو لکه دا اوس په دنیا کې چې معمول ده د شنو نارنجي او سره زون تر عنوان لاندې د کابل ښار په همدغه شکل سره د ټولو جرایمو په اساس باندې تقسیم شوی و. ولې دلته کابل ته د مسؤلیت راتګ هغو ته د دولتي ځمکو غصب، د افرادو اشخاصو لخوا د هغه قانوني کول، هغو ته د برق د پایو ورکول، او د دغو خلکو بېکاري، هغو ته د کار موجودیت، دا ټول او د هغه تر ډېره بریده پورې په جنګي ماحول کې تربیه شوي خلک دي، او هېڅ دوه قانون ته، هېڅ دوه مدنیت ته نه علاقه لري، او نه له هغه سره د تماس نیولو او یا د هغه د زده کولو کوشش هم نه کوي، ځکه دوی په دې مطمئن نه دي چې د ټول عمر په همدغه برید پاتې شي. همدغه خلک راپېږي د یوې خوا په بازار کې د موټرو تر منځلو تر عنوان لاندې موټرونه نمبر تلیفون پټوي، له بلې خوا موټرونه له خلکو نه پټوي او وړي یې. د کابل په ښار کې دا اوس د دغه امنیتي پروګرام د عملي کېدو په جریان کې روزمره، زه درته ووایم دا خپله شخصي تجربه درته ووایم چې دوه موټرې د کابل په ښار کې د احمدشاه بابا مېنې نه غلا شوې. زه د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس ته ورغلم، هغه نفر خو وارنو تماس نیو، ولې له هغه چا سره چې متضرر و له هغه سره هغه مرسته چې باید شوې وای هغه ورسره ونه شوه.
بله،
په تعصب سره داسې نور ډېر مسایل کابل په ښار کې هېڅوک نه موټر مسؤلیت لري نه بل څه مسؤلیت لري. دا اوس د کابل په ښار کې د پولیسو قومندان په ډېر زیات تفاوت سره د اردو له جنګي قومندانانو سره ډېر زیات تفاوتونه لري. خپله قومندانیت شی ده، اصلا دا کوم امر ده د یو قومندان د پولیسو مقررېدل؟ اول په کابل ښار کې هغه څوک چې مقررېږي کاملا باید له کابل سره بلدیت ولري، د کابل له ښار سره بلدیت ولري، په هغه کې اوسېدلی، په هغه کې د جرایمو هغه میتود یا هغه تکتیک چې د جن له هغه نه نفع اخلي یا په هغوی سره په استفادې باندې دوی جرم کوي، هغه باید وپېژندل شي.
ګورئ،
تر ډېره بریده پورې دلته داسي غیر مسؤول افرادو اشخاص دي چې د میدان، لوګر، کاپیسا، پروان، د دغو نه د 500 افغانیو په مقابل کې یو مین راوړي، د جادې په غاړه یې ځای کوي. دوی هغه د 500 افغانیو نه وروسته د دې څنګه نشي کولای چې دغه مین انسانانو ته څه تاوان رسوي. د پولیسو او خلکو ترمنځ هغه مناسبات چې دي هغه ډېر کمزوري دي. د پولیسو قومندان فرا د پولیسو قومندان نه ده، د پولیسو قومندان وکیل د گزار ده د پولیسو کمانډان ملک قریه ده د پولیسو کمانډان جرګمار ده دغه ټول مکلفیتونه د پولیسو کمانډان ګوري دي او کمانډان د پولیسو حد اقل لاس کلمه د کمانډان تجربه باید ولري.
درست ډیره مننه، لیکن امدا ټول شان چې ترڅو زده کوي بیا تبدیل شوی. خو په هر حال ډیره مننه، بیا به نوبت درکو. د دفاع وزارت په خوانی وایان جنرال صاحب دولت وزیر هم دا شیبه له موږ سره د ټلیفون له لارې ملګری دی. جنرال صاحب تاسو ته هم ارکلی وایم. جنرال صاحب، د قوانینو په اړه ویل کیږي چې وایس قانون هم بد نه دی، خو شرط دی چې سم تطبیق شي. د پلانونو په اړه هم سړی داسې ویلی شي، هر پلان باید څه ناڅه داسې مثبت ټکي ولري، خو همیشه خبره د تطبیق ده. ستاسو په نظر په دې تیرو کلونو کې په ځلونو د شارونو د امنیت لپاره پلانونه جوړ شوي دي، طرحې جوړې شوي دي، خو بریالي شوي نه دي، مشکل په څه کې وي ستاسو په نظر؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ډېره مهمه او اړینه خبره دا ده چې لکه تاسو چې وویل، پلانونه یا پروګرامونه یا قوانین دا ټول وخت ښه جوړیږي، خو دوی دا قوانین هغه وخت خوي چې ستاسو په خبره باندې چې هغه تطبیق شي او خلق په خپل باندې یا مغه جوستامونه یا نظامي قطعات هغه ته احترام وکړي، اولې په ځان تطبیق کړي، بیا په ټولنه کې تطبیق کړي. تاسو وګورئ چې هر پلان چې وګورئ، د ګارنیزون یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت پلانونه چې وګورئ، د امنیت په خاطر باندې هغه بد نه دي، ښه دي، خو د تطبیق هغه مختلفه ده. لکه مخکې اورور چې وویلې چې با تجربه کسان، بلد کسان، هغه کسان چې د دندې سره بلد وي، تجربه ولري او د په دې حق باندې څو کاله کار کړی وي، د هغوی مقررول یا تنظیمول یا د هغوی لخوا نه دغه دنده اجرا کول دا ډیر اهمیت لري. زه تاسو ته وویلی شم چې تاسو وګورئ، په ښارونو کې جګړه ډیره سخته جګړه په ښارونو کې جګړه ده، د هغې لپاره باید مکمل داسې تدابیر ونیول شي چې هماغه تدابیرو په اساس باندې ښار په امن کې شي. په دې ښارونو کې په قوتونو باندې، په جوستامونو باندې، په عملیاتو باندې امنیت نشي راتللی. په ښارونو کې مشخص جدا پلانونه لري چې هغه لومړی پلان یې کشف او استخبارات دی. په ښارونو کې باید مکمل تاکید او سرمایه گذاری وشي په کشف او استخبارات باندې. په هر کور کې باید استخبارات او یو تن تنظیم وي، په هر دوه کورونو کې باید استخبارات او یو نفر تنظیم وي. هغه مصارف چې په عملیاتو باندې کیږي په میلیونونه میلیونونه افغانۍ، هغه پیسې په استخباراتو باندې په کشف باندې مصرف شي، ترڅو چې خلق آماده شي د امنیت سره، د پولیسو سره همکاري وکړي او مخکې د دینه چې واقع رامسته شي هغه پولیسو ته خبر ورکړي. دویمه خبره د خلکو د همکارۍ ده. په هر شکل چې کیږي باید خلک همکار شي، خلکو ته داسې وښودل شي چې بدون د دوی د همکارۍ نه د دوی امنیت نه تامینېږي. زه تاسو ته یو مثال وایم. کله چې د امریکا او د ویتنام جګړه وه، د امریکا یو ډګروال په ښار کې مسؤول وو، د امریکایانو د قواو مسؤول وو، مګر د هغې یوه معشوقه وه چې ډېره ورته ګرانه وه، هیڅ شی ته نه پټ نه وه. هغې د شمالي ویتنام د قواو سره رابطه درلودله. دې ډګروال په خیالم چې ستوکر نه مېده، هر څه به چې کول هغه به هغې هغوی ته وروي او هغوی به ترې خبرېدل. دویم تاسو وګورئ، په دویمه نړیواله جګړه کې کله چې په ولګاګرات کې جګړه وه، هلته د جرمنیانو یو مارشال په یو مغازه کې پټ شوی و. خپل خلک لاړه د شوروي قوتونو ته یې وویلې چې دلته مارشال پټ شوی، هغوی ورغله، هغه یې ونیوه. نو هدف مې دا دی د دې نه چې په خپل خلک همکارۍ ته وهڅول شي او په کشف استخبارات باندې تاکید وشي. زه یوه خبره اوږده نه شي، یو بل مثال هم درته وایم. په یو ځای کې زه قومندان د غونډوم، ما ته یو عسکر راغی، فقط د جمعې شپه مې رخصت ورکولو، بیا به ده ما ته هغه مهم راپورونه د دې غونډ ما ته راوړل او په داسې وخت کې چې څوک یې ونه ګوري. یوه ورځ یې ما ته وویلې چې د امیر مالی د غونډ معاشونه تښتي. ما ونه منله، خو بیا هم مې تدابیر ونیول. او د دې می جلوګری وکړه. کله چې زه پاکستان ته لاړم په یوځای کې ملمو د امیر مالی راغې کیناسته ماته وی ما خو پیسې تختولې خو تا تدابیر ونیول او ما ونه شو کولې. هلته مې وویل چې وګوره دغه څومره د دې سرباز همکاري زما سره وه کنه دې وغون ماش دې امیر مالی تختولو. نو معنا دا ده چې پلانونه پروګرامونه قوانین په هغه وخت کې اړین دي او ارزښتمن دي چې هغه تطبیق شي. چې څوک تطبیق نه کړي نو بنان په ټول ورځ نوښته کوو.
ډېره مننه جنرال صاحب. بیا به هم نوبت تر کو تاسې د کشف او استخباراتو خبره وکړه. نن سبا خو افغانان په د دنیا په ټولو هیوادونو کې تقسیم دي او ټولو لیدل یې دي. په هر هیواد کې که بلجیم ده که فرانسا ده که جرمني ده که هر ځای ده ټولو دا تجربه لري چې وای که یوه کوڅه کې یو څوک یو مشکوک حرکات وویني نو خامخا پولیسو ته خبر ورکوي. دا د دې معنا دا نه ده چې جاسوسي کوي. د دې معنا دا ده چې خپل وطن ته خدمت کوي، خپلو خلکو ته خدمت کوي. همدغسې یو احساس څنګه باید شاریانو ته خصوصا ورکړل شي؟ آریان صاحب، او په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی یا باید وکړي؟ ظاهرا خو معلومیږي چې ډیر کار نه دی شوی، لکه وزیری صاحب چې وویل، یعنی هر نفر مکلف شي چې که د یو ورانکار ویني، یو غل ویني، یو اختطاف چی ویني، نو حکومت خبر کی، پولیس خبر کی. د دې لپاره باید تاسو انګیزه پیدا کړئ، له پیسو رانیولې تر هر څه پورې، او خلکو ته دا تلقین کړئ چې که چیرته دا ډول معلومات له پولیسو سره شریکوي، تاسو دا ستاسو د وطن دوستی احساس شي. دا کوم بد کار نه دی، بلکې ښه کار دی. آریان صاحب مهرباني.
بیا هم زه سلامونه وړاندې کوم جنرال صاحب ته او میلمنو ته. زه فکر کوم چې څلور موضوعګان په سر باندې بس وشو. یو خو د زورواکو غاصبینو او جنایي جرمونو او تنفیذ د قانون، او بل د کشف په برخه کې. زه لکه توضیح ورکوم چې د جنایي جرمونو په برخه کې لکه څنګه چې جنرال صاحب هم ورته اشاره وکړه، د خلکو ونډه او مشارکت او ګډون د پولیسو سره د همکاري په برخه کې دلته دوه اړخ لري. یو خو ټولنیز اړخ ده چې د خلکو همکاري او همغږي د پولیسو سره ډېر مهم ده، او بل امنیتي اړخ ده. د جنایي جرمونو په برخه کې د خلکو همکاري د ټولنیز په لحاظ باندې ډېر اړین او مهم ده چې مونږ د پلاتفورم او زمينه باید برابر کړو. د خلکو سره اوس مونږ د پلاتفورم ایجاد کړی دی، مګر د خلکو مشارکت خورا مهم ده، ځکه چې جرم یو ټولنیز پدیده ده. که خلک مونږ سره همکاري ونه کړي، مونږ قطعا نشو کولای چې هغه تارګیت او هغه هدف ته ورسیږو. د امنیتي په لحاظ باندې مونږ خپل کشفي اړخ له لحاظ نه خپل تدابیر لرو، خپل اقدامات به کوو، او لاسته راوړنې هم په دې برخه کې مونږ لرو. نو بیا هم زه موافق وم چې باید دغه وسي تقویت وسي چې راتلونکي مونږ هغه ټول اړخونه چې د خلکو له لحاظ نه د ټولنیز د ایډیا او د دیدګاه له لحاظ نه مهمه ده هغه ته ورسیږو. بل تنفیذ او تطبیق د قانون ده. یو خو دغه اصطلاح ده چې مونږ پولیس تنفیذ د قانون مسؤلیت لري چې مونږ نافذ کوو قوانین، خو تطبیق د قانون هغه یو بل اړخ ده چې دغه لکه دغه ده چې د محاکمو پورې مربوط کیږي. تنفیذ د قانون پولیس خپل هڅه کوي، خو مونږ د جګړه په حالات کې، د جګړه په حالات مونږ خپل ستونزې لرو. پولیس اوس د مسلکي په لحاظ باندې، د ظرفیت په لحاظ باندې اوس کوښښونه روان دي چې مونږ خپل پولیس د هغوی ظرفیت تاته لوړ کړو او دا تقویت وسي تر څو مونږ یو هغه د نړیوال په سطح یو استاندارد ورته جوړ کړو. او بل د غاصبینو او زورواکو پر وړاندې له بده مرغه د مونږ په ټولنه کې دا موضوع تر اوسه شته ده. جرمونه مونږ لرو، غاصبین شته، زورواک شته، مګر مونږ هڅه او کوښښونه روان ده تر څو د یو زمینه برابر شي، تر څو د غاصبین هم قانون ومني او د دغه ناوړه عمل لاس واخلی او زور واک هم پامداشان مگر دمونگ کویخون هم روان دی مونگ پنجدی را تلون که زینی لاس روانانی پا داغ برخ که لرو پا خواه مونگ ده مجرمین و لیست هم شریک کردی دی ده رسانی و سره ده خلق و سره چه دری سلویس کسان ده چه دمونگ در تعقیب لانده ده خلق که والی چیز مونگ سره همکاری و کی زینی پیشرفتون هم لاس روانان هم پا ده برخ که مونگ لرو چه وروس ده نجدی را تلون که رسانی و سره بشریک که و آمدارنگ ده کشف پلازه و بل تک تا هم اشاره که و ما چیاغا داد جنرال صاحب ورتا اشاره وکړه چې اوس جګړه د خارونو کې روان ده مګر زه یو بل دیدګاه لرم هغه دا ده چې د کشف په لحاظ باندې مونږ امنیتي ځواکونه او کشفي څانګې خپله کوښښونه کړې دي تاسو په جریان کې چې نژدې او کال کېږي چې مونږ په خارونو کې مخصوصا پایتخت کابل کې موتر بم چاودنه نه لرو یعنی دا یو اتفاقی موضوع نه ده د مونږ کشفی د لحاظ باندې هغه کوښښونه ده چې مونږ د کشف په لحاظ باندې ورته پام کوو او دغه برخه ډېر ورته توجه کوي او د مونږ کوښښونه بیا هم روانه ده.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کابل او ځینو نورو ښارونو د امنیت د ټینګښت لپاره د کورنیو چارو وزارت دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست د ګډ پلان په باره کې بحث اورئ. په دې بحث کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان، د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د پوځي چارو شنونکی کابل خان تدبیر زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تلیفون شمیره در تیلانام که پشتن لره پا مستقیم راولز مشتیدیو تا تلیفون وکی.
آزادی راژیو ده مدنی تولنو ده جوڑولو ده دموکراتیکو ارزختونو ده تقوی لقومی و مذهبی تعصبونو سره ده مبارزی او ده خلکو ترمنز ده ملی تفاهم هنداره ده.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0928255 ک سکایپ لري زموږ د سکایپ ته ده رادیو ډاټ ازادي او د افغان بیسیم د 0913 شمیرې لاري هم پیغام راستولی شئ. ځینو پیغامونه هم راستولی دي چې د خپرونې په لړ کې به یې له خپلو درنو میلمنو سره شریکم. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لرادیو لریشی لطفا لرادیو لریشی کنه مجبور یو چې تاسو ټلیفون قطع کو. بله مهرباني. نه خو قطع که دومره ډیر وخت مو ضایع کو. لطفا له دې اصول خو تاسو خبری است همیشه ټلیفون کوئ چې موږ له په چا غږ وکړو چې خبرې وکړئ، نو له راډیو یا لری شئ یا راډیو ټیټه کړئ، له ځکه خو هم ډیر وخت ضایع کیږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
مالدو وزیر صاحب خبر ازم تاییدو ما چه کشتی داغا بانی کاروی خبر ها چه اگر کمی پیسی چه تو داغا مصرفی گی اگر دیتو کشتی ورگانون مصرف شی وخ نظر ده.
درست مننه. تاسو یوازې امدادی وزیر صاحب نظر تایید کو، بله پشتنه خونه لری. خو خیر، تلفونی لکه چه قطع شو. محمد شفیق لکندهار څخه لیکي و ډیر شکر دی چې دا پلان جوړ شوی دی او موږ هیله لرو چې عملی هم شي. رحمت الله آریان لخود څخه لیکي، له شاغلی طارق آریان څخه می پشتنه داده چې څومره ډاډ تاسو ولسته ورکولی شي چې دغه پلان به عملی شي. البته آریان صاحب په دې موضوع خبري وکړي. بل اوریدونکی مو عبدالرحمن صادق دی لغمان ولایت څخه دی، وای د غلا او فساد، اداري فساد، جنایي جرمونو عاملان حتی د ولسی جرګې ځینې وکیلان دي او حکومت د هغوی په مقابل کې اقدام نشي کولی. ګڼو نورو اوریدونکو د زورواکانو یادونه کړې ده. مخکې آریان صاحب په دې اړه مفصلې خبرې هم وکړې، خو خیر زه بیا هم پیغامونو ته اشاره وکم. خو اوس یو ټلیفون لرو، مهرباني کوئ. مهربانی کوی صاحب.
تقریبا از سال 83 به این طرف ما در کابل زندگی میکنیم. قسم ما قسم تدابیر حکومت در نظر گرفت و اطاعت خاص را به خاطر تامین امنیت در کابل آمد. کمربندهای بسیار شدید را هم در نقاط مختلف شهر کابل یا سفر ساد، ولی تا هنوز هیچ نتیجه نداد. هر روز انتحار و انفجار و موتربم ها باز هم می آمد در نقاط کلیدی شهر کابل انفجار داده می شد، مثلا در قسمت وزیر اکبر خان یا سفارت آلمان که چند سال پیش
این
واقع رخ داد. ولی بجای از اینکه دولت کارامه میگیره، ولی باید دین مردم را از خود بکنه. مردم که از دولت ناراض است، هماهنگی میان دولت و مردم با وجود بیاید. تا زمانی که همکاری مردم با دولت نباشه، فکر نکنم اتحاد مشترک فعلا ساخته یا ایچی در آینده میسازه و هر قسم قطعات دیگه ایرم که بسازه کدام نتیجه بده.
صحیح. منن کوروادان بل اوردون که حمله رو خوب تردی مخی بعد تو پیغام ولولم. زابل وال پنامه یا وابریدون که ایل شاخل آریان صاحب تخه بشتانه که ویچی آیتاسو دا پلان پر حکومتی اشخاصو عملی کوله شوی که نه زینی حکومتی افراد زانون تر قانون وی پورتگانی مهم. بله میربانی که ویدیو تلفیل
چه گره یا سومشت مخی ریست جول که بنامه و چې دا غاصی دین با ختمو یا نوی ریست جول که کساسو خیل یا درینشت مخی نو دا خبرې ټولې دروغ دي متاسفانه. باید چې کارونه کېږي خو باید چې پلانونه تطبیق کېږي، باید چې عمل پرې وشي، عملي نه کېږي. تاسو ګورئ چې دغه یو په ښار کښې همن دغه نظامي دریشي ده، په دغه وزارت نه وځي، په د پلخشتي کښې ګورئ همدغه دریشیانې دي خرڅېږي. اشخاصي نفر یې اخلي، دوم سرني ضابطي دا پې نصب کوي. بل دې وزارت داخلې ویلي چې مونږ یو نوی ریاست جوړ کړی دا داخل کښې نظامي نفر به نیسو او ختمه یې وه. نو خپله یو ریاست چې دی یو رئیس به څنګه تبدیل بدل کړي؟
لطاس تخه یوه پوښتنه مخکینی اوریدونکي چې په دري خبرې کولې وویل چې تر څو چې له حکومت سره خلک همکاري و هماهنګي ونه لري، تر هغو پورې حکومت او امنیتي ارګانونه ناامنیو غلاوې او جرایم نه شي ختمولی. په نورو دنیا کې خلک له خپلو حکومتونو سره کومک کوي.
پرون ما په خپلو سترګو ولیده، یو غل راغو دوکان نه موبایل پټ کړ، د 15,000 روپیو قیمت یې لرودو. غل چې نفر دوکاندار چې زه والی غل دی غل دی، هغه پولیس هغه نفر هم ونیو. بس وروسته بیا 15,000 روپۍ ورکړې دي، هغه پولیسو هغه نفر خوشې
کړ.
نو دغسې
واقعګانې. بس زما پوښتنې ته مو مخکې در دې چې زما خبرې واورئ، ځواب مو ووایو. کورم ودان محمد له پارون څخه لیکي، وایي زما سوال دا دی چې هغه زورواکي چې په دولت کې دي او عامه نظم خرابوي، د نیولو لپاره ولې اقدام نه کوي؟ تقریبا دې ته ورته خبرې ډېرې زیات و اورېدونکو لیکلی دي. یو بل اورېدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دی هم وایي په عامو خلکو ځینې زورواکان ظلم کوي او حکومت د زورواکانو په مقابل کې چپه خوله دی. د ټلیفون له لارې یو اورېدونکی لرو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو هم.
زه سزا محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته د زه له کومې سلامونه وه.
سلامت اوسئ
مېلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې مېلمنو تاسو خو رقم پلانونه او قانونونه را وښکل د غازالدینو په باره کښې، د زورولو د ظالمانو په باره کښې، مګر غریب خلک ته به قسې ده دا نه قانون ماتوي او قانون په دواړو سترګو مني، مګر همهغه خلک یې نه مني چې هغه زورول دي او هغه قانون یې خپله جوړ کړی ده. همهغه خلک یې نه مني قانون. دوه مېلمنو په هر کور کښې سلا ایښې ده، یو میل دوه میله درې میله په هر کور کښې ده. دغه پرون هم په اوسخېدو کښې یو خشره سړی دي څه وایي ده، درې نفره یې وزرې دي، د کور سلا را کړي درې نفره یې وزرې. که تاسې دا د امنیت غواړې او د خلکو ښېګڼه ګڼې، تاسې داسې یو قانون را وباسې چې سلا ورکه کوي. په هر کور کښې سلا ده، زه د شپې وځمه سلا را سره ده، ډر جل سړی ولمه، غلام کوم، په پردي کورو م را وړمه، خلک هم وزنم. آیا تاسو دا سلام اول قانون دا راو بس سلام منه کې سلام منه کې سلام ټول کې
سلام تاسو سه کور ودان اوس به ملمنو ته ورشو. البته اکثره پښتنې له شاغلی آریان څخه دی د کورونا چارو د وزارت وایند، خو مخې تر دې چې آریان صاحب تاسو فکر وکړي په سوالونو باندې، مخې تر دې چې تاسو نظر څرګند کړئ، شاغلی کابل خان تدبیر ته به لومړی نوبت ورکړو. تدبیر صاحب، که دې وروستي اوریدونکي سردار محمد ته تاسو ځواب ورکړئ، دوی دې سلا یا وسلې خبره کوي، وایي هر چا سره وسلې دي او تر څو چې وسلې وي تر هغو به امنیت رانشي. څومره ورسره موافق یاست؟ او اصلا خبره دام ده چې څومره دا مسله عملي ده په افغانستان کې چې وسلې ټولې شي؟
مننه. زه د ټولو اورېدونکو هغه نظریات چې دوی ورکړل تر ډېره بریده پورې ورسره موافق یم. دا وسلې چې په کابل کې دي او یا په ځینو نورو ښارونو کې دي، دا داسې تصادفي نه دي او نه چاپه کې راولي دي، بلکې دا ټول مسایل کابل ته عالمي او دیو پروګرام له مخې انتقال شوي دي. تاسې د کابل اکثریت کورونه که وګورئ، په ځینو خاصو سیمو کې هلته هر کور اسلحه لري او هغه پروګرام د یو پروګرام له مخې چې په ډېر تعصب سره د هغه هغه یو بده تجربه چې موږ له کورنیو جنګونو نه لرو، د هغې تجربې د بیا تکرار نه د خلکو د وهم خاطر باندې او د یوه قوت لخوا نه د خپل ځواک د ساتلو په خاطر باندې دلته ډېرو خلکو ته اجازه د دې ورکړل شوې ده، بلکې په کابل کې د غیر مسؤولو افرادو اشخاصو او خپله د دولتي مسؤولینو لخوا همدغو خلکو ته وسلې تجزیه شوي دي چې اسباب نه لري ولې اسلحې ورسره دي. نومه خبره هغه څه چې د وزیري صاحب په خبرو کې وه، د خلکو همکاري له دولت سره، له دولت سره خلک په ټوله کې په هغه وخت کې همکار کېږي چې کله خلک په دې پوه شي چې د ما هغه نظامي مسؤول که هغه پولیس ده، که هغه د اردو افسر ده، که هغه د ملي عملیات افسر ده، دی د افغانستان په باب باندې فکر کوي، دی په کومه ډله یا ګروپ پورې تړلی نه ده، دی په کوم زورباق پورې تړلی نه ده. په هغه صورت کې خلک همکاري کوي. مخ په کابل کې پخوا هغه تجربه چې زه په کابل کې په کابل پولیسو کې د کار لرمه، تر ډېره بریده پورې موږ د مسلکي افرادو اشخاصو، کسبکارانو، مشتریانو او هغه څوک چې عملاً جهادي په سر باندې په کار باندې مصروف وو، له هغو نه مو استفاده کړې ده او استفاده مو کوله. نن کوم موږ تاسو ګورئ په پاکستان کې په دا اتلس کاله کې د کورنیو چارو په مختلف وزیران راغلل، هغو تعهدونه وکړل، ولې د موږ د پوستې له سره او د موږ د موټر له سر نه تر اوسه پورې د زورواکو عکسونه کتل نه تر ډېره بریده پورې زموږ خلک چې همکاري نه کوي. یو له عواملو نه دا ده چې پولیس هم د زورواکو استازي بولي. که چېرته موږ مسلکي پولیس جوړوو، که چېرته موږ یو پروګرام د مسلکي پولیس په حیث باندې یو پروګرام یا برنامه یا یو پلان چې تاسو جوړوئ هغه د مسلکي کسانو په وجود کې د هغه عملي کېدل ممکن دي، د غیر مسلکي افرادو اشخاصو په وجود کې د دغسې پلانونو عملي کول دا ستونزمن کار ده او هېڅ یې نشي کولی. مګر همدغه غلیزه د اردو د ملي امنیت په قطاعاتو کې په دې ټولو کې لرو، تر ډېره بریده پورې چې خلک همکاري نه کوي، د خلکو همکاري په خاص توګه له پولیسو سره د خلکو همکاري موږ کولی شو چې د اوسنۍ غني د ده په صورت قطعي د باندې راوباسي، ولې د هغه شرط دا ده چې هغه خړې دریشیوال چې د شپې د باندې په دولس بجې د شپې په یخه او ګرمي کې ولاړ ده، خلک باید په دې باندې مطمئن شي چې دی خلکو ته خدمات عرضه کوي، د خدماتو دپاره ولاړ ده. ګمارنې په یو ښار کې یا یو منطقه کې د یو چا په صلاح یا د پیسو په ورکولو یا د څوکیو په پلورلو باندې نه شي، بلکې د وړتیا په اساس باندې هر څوک چې وړتیا لري په یو ښار کې د امنیت د راوستلو، هغه څه چې وزیري صاحب وویلي، په یو ښار کې جنګ کول یا جنګېدل یا د مخالف مخه نیول دا ساده خبره نه ده. تاسې که په یو ښار کې د مخالف مخه نیسئ یا هغه به د خلکو په مرسته باندې نیسئ. موږ د دې وړاندې په افغانستان کې جنګونه درلودل او تر دا اوس د دولت تر وسوالو مخالفین ډېر قوي دي، دولت مخالفین، ولې چا د دې توانمندي نه لرله چې دی په بازار کې د خلکو په منځ کې چاودنه وکړي یا د موټر نه راشي؟ زه قطعي موافق نه یم چې په کابل کې اوس چاودنې خط د چاودنې هغه تعهد چې د افغانستان د دولت وسوالو مخالف نو یو چا سره کړی ده او په دوی ښارونو کې نه حملو تعهد کړی ده دغه یو څه دا مقاله یو څه تروکش کړې ده په دې شک نسته. ولې دې سره سره د امنیتي مسؤلینو لخوا هغه کمفیت او مسؤلیت چې دوی یې لري هغه د قانون له مخې نه دی ادا مګر مسلکي خلک دا ګمارو مګر افرادو اشخاص چې د مسلک او د وړتیا په بنیاد باندې وظیفې ته ادامه ورکړي او روزمره یو قصاوت ولري هغه کار نه کوو.
ډېره مننه.
پولیسو کې مې تجربه دا وه چې موږ هره ورځ د مخ پولیس باید د تصاور درلودی که د تصاور نه درلودلی په ښار کې دی نو وظیفې نه بل ځای ته تللی. په دغه خاطر باندې هم موږ دلته
خو کده چې تدبیر صاحب ویلری یو شاهد چې کله یو منفی خبرې غته توجه جلب شي او مکدو یار ورس چاودون کې مواد کشف وی یا غلنی سی غته زیاته توجه شاید نوري. خو په هر حال به هم تاسو ته نوبت تر کوس بو ګورو چې آریان صاحب سوای آریان صاحب تاسو دې اوریدون کو څرګندونی ووري دې کلان لند جواب ورکې خوشاله بسو مهرباني.
سلامونه درنو اوریدونکو ته د نه پوښتنې مطرح کو دلته د او جواب چې د قانون د تطبیق په برخه کې او د جرمونو او د توریزم په برخه کې د فکر کوم چې د محتوا یې دغه و ډېر لاندې جواب ورکوم.
مهرباني.
یو خو ستونزې شته هم د جرمونو هم د توریزم د لاس باندې او د جګړې په لاس باندې. خو ژمنه موده ده چې قانون د ټولو په سر باندې یو شان به تطبیق شي. یعنی د مونږ د کورنۍ چارو وزارت رهبري ژمنه دا ده چې مونږ هیچ چا ته لاس نه کوو که چیرې یو مشهود جرم یو مشهود پدیده د جرم په لحاظ باندې مونږ ته په نظر ورسي بیا مونږ خپل اقدامات وکړو که هغه حکومتي وي هغه وکیل وي هغه هر څوک چې وي په هر سطح مونږ قانون او د هغوی په سر باندې تطبیق کوو. خو دا مبالغه به نه وي چې د مونږ کوښښونه دا ده چې د زورواکو پر وړاندې او د غاصبینو پر وړاندې هغه اقدامات قانونی اقدامات چې ضرور ده وړین ده مونږ دغه پر وړاندې خپل اجرات وکړو. یو خو د جرمونو لامل تاسو مونږ تاسو ټول پوهیږو په همدا افغانستان کې مونږ ژوند کوو د مونږ ته ټول واضح خبره ده ډېر اړین خبره ده چې مونږ څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې جګړې تاریخ لرو چې دغه جګړې ټولو ته واضح ده هغه تاریخ که مونږ وغواړو دغه څلور لسیز جګړې پدیده او اغیزه له منځه لاړ شي د فکر کوم چې دا موضوع لږ وخت غواړي. مونږ باید د پولیسو د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د خلکو همکاری د تنګیخت او تقویت په برخه کې باید کار وشي. نو کوښښونه په دې برخه کې روان ده. مونږ ټول ژمن یو چې هغه غوښتنې چې خلک د مونږ نه لري هغه غوښتنې د قانوني په لحاظ باندې هغوی ته مونږ ورسیږو او هغه توقع او هغه غوښتنه په ښه توګه ترسره شي. و پرسش دیگه ای که یکی از هموطنهای ما پرسان کرده بود در بحث تأمین امنیت کابل در قسمت قطعات خاص پلیس ما میخواییم که ایره مطرح کنم. ببینید ما یک خوشبختانه در کابل مدت زیاد است که موتربم ها و عملات کلان تروریستی جلوش گرفته شده. یکی از موارد که شبکه حقانی و القاعده تعداد از اعضایشان در شکردره کابل کشته شدن. اینجا اونا یک دیپوی مهمات داشتن و کشف شد اونا حتی اهداف تروریستی را تا 6 ماه میتانستند کابل و در برخی از ولایات هم جوار تطبیق بکنن. اما او به دست آمد و رهبر داعش که گرفتار شد و هم از کنر هم رهبر داعش در جنوب آسیا و شرق دور همین لحظه در توقیف از شبکه های از یا زیر کنترل است یا کلانایشان بوده که بازداشت شده و از حملات توریستی در کابل یا جلوگیری شده. اما هنوز هم شبکه های خورد کوچک از یا فعال است که تلاش های ما برای از بین بردنش جریان دارد. یک مورد دیگر هم من اشاره میکنم که بسیار مهم است بس قطعات خاص ما. ببینید قطعات خاص پلیس در سطح کشورهای منطقه بی نظیر است. مهمانای برنامه که متخصص امور نظامی استند ایره بهتر از ما می دانند که
قطعات خاص پلیس عملیات هایی را که مهار کردن، مثلا شما در قضیه تروریستی که دو سال قبل در وزارت مخابرات گروه از تروریست ها داخل شدن، اونجا می قطعات خاص پلیس بودن که هزاران نفر نجات دادن. یعنی قطعات خاص عملیات هایشان در سطح کشورهای منطقه بی نظیر است و اینا در حالت داخل میدان می آیند که حالت بحرانی باشه یا حالت باشه گروه تروریستی خواسته باشند مردم گروگان بگیرند، مردم بکشند. و در تمام نمونه های تروریستی که در کابل انجام شده قطعات خاص
دیره مننه آریان سب سلامت و سی کور ودان لطفا بکو جنرال سب وزیری تو آوریدون کدی مسئله تی اشاره در لوده چه عام خلق یا غریب خلق در نامنه مسبب ندی بلکه زورواکان و زین چارواکی دی چه نامنی را منستکوی که توجه مکری پا دیورستویو که پا سیاسی ناندرویو که هم داسی جغون دیر واوری دلشوال چه که داسی ونیسی یا حسی ونیسی نو توپک تا بلاس کرو او یعنی وصله لری او اوغوی چی دا خبره کوی چی هم واک لری هم پیسی لری لآم خلکو بیا سرای گله نشی که ولی لآغ خلکو چی غریب دی آغا خلک چی دا وطن پی دیر حق لری زکه چی دیر امتیازات اخلی لآغو دیر توقع کیشی که چرت اوغوی اصلاح شی نو آم خلک پخپل اصلاح کیشی اوغوی هم بیاوی چی او سیده مج هم قوانین مراتو رایتو پا دی برخه کستاسو تبصیرات سده
گوره نن خو خبری پا دی بانی دی چی دا نامنی سنگ مخی اونیسو په دې باندې خبرې نه دي چې د پولیسو د امنیت او د دفاع په وزارت کومې لاسته راوړنې لري. که سړی نظر ورته وکړي هغو لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي، موږ ورته احترام لرو، زه ورته قدر ورکوم، دوی د خدای ټول وخت بریالي لري. خو خبره په دې باندې ده چې ناامني ده، د دې ناامنیو څنګه مخه ونیسو. لومړی دا خبره چې غریب خلک رښتیا په ناامنیو کې لاس نه لري، وسلې نه لري، زورواکان دي چې د دوی سره وسلې سړی سترګې پټې نه کړي، خو لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه په ښکاره باندې معلومه ده چې د ناامنۍ ته څوک لمن وهي، وسلې د چا سره دي، په واقعیت باندې د زورواکانو سره دي. هغه زورواکان باید خالي سلا شي، وسلې ته نه واخیستل شي او قانون ته غاړه کېږدي. یو مسکین بیچاره، یو غریب د ملت یو غړی، هغه هیڅ وخت قوانین نه ماتوي. یو جنایي پیښې دي، عادي پیښې دي چې دا په ټولنه کې هغه هیڅ وخت نه ورکیږي، مګر د لویې پیښې خو ټول په خپله باندې د زورواکان کوي. زه یو خبره وکړم چې اوس په کابل کې ناامني ده، ښه راځئ چې دا وګورو چې دا ناامني په دې خبرې وکړو چې څنګه د دې مخه ونیسو. دغه پلان داسې جوړ کړو چې په هر شکل باندې وي باید د دې ناامنۍ مخه ونیسو. که په دې باندې وي چې د زورواکانو مخه ونیول شي ناامني ختمیږي، باید هغه کار وکړو. که په دې باندې وي چې تورې د شیشو موټر چې دی هغه پاکو، هغه کار باید وکړو. او که په دې باندې وي چې استخبارات مو کمزوري وي، استخبارات قوي کړو. که د خلکو همکاري کمزوري وي، په دې باندې پلان جوړ کړو چې د خلکو همکاري څنګه جذب کړو. زه تاسو ته یوه خبره کوم، تاسو د زما خبرې ته ښه دقیق شئ لطفا. په منګه سږ کال د دوه کالو کې د دفاع وزارت نه، د کورنیو چارو وزارت او د امنیت نه نږدې 15,000-16,000 پورې افسران چې نظام پلویان دي، ښه معتمد خلک دي، د سفر په بیه باندې د نظام نه ملاتړ کړی دی، دوی تقاعد شوي دي. کېدلی شي چې دولت استخبارات د دوی سره په هماهنګۍ باندې هره کوڅه یو افسر ته وسپاري چې ته د دغې د امنیت او د دغې د راپور ورکولو د دغې مسؤول یې، دغه کوڅه ته مسؤول یې او د امنیت سره همکاري وکړه. د یوې لیوا د یوې اونۍ عملیاتو مصارف دا ټول په دغې باندې نه لګېږي. کېدای شي چې داسې تدابیر موږ ونیسو د کابل د امنیت لپاره چې ډیر عادي او ډیر اسانه او په ډیر ښه شکل باندې موږ د تطبیق کړو. یو څوک په داسې برچی په روغتون باندې برید کوي، هلته په لسګونو افسران دي، متقاعد افسران دي، د هغوی نه استفاده وشي چې هغوی مخکې د دې نه چې دا واقع رامنځته شي باید د پولیسو سره همکاري وکړي، پولیسو ته راپور ورکړي. خو خبره په دې کې ده چې په دې باندې باید بحث وشي چې کوم ځای کې مشکل دی، هغه مشکل څنګه رفع شي، هغه مشکل باندې باید بحث وشي. که لاسته راوړنې باندې بحث وکړو، خو دوه ورځې هم نشو ختمولی. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو، لکه آریان صاحب چې وویلې ډېرې لاسته راوړنې لرو، موږ هغې ته احترام کوو. خو خبره دا ده چې مشکل خو حل شوی نه دی کنه، مشکل باید حل کړو. او د مشکل د حلولو لپاره باید هغه لارې چارې وسنجوو چې هغه مفیدې وي، ګټورې وي. لکه ورور چې وویلې چې غریب غریب بیچاره خصلا نه لري ټول زورواکان وسلی لري په خار کې وګوره چې یو موټر روان وي درې څلور نفر زورواکان او وسلی ورپسې رواني وي څوک نه پوهیږي چې دا دریشي چا ورکړي ده وسلی چا ورکړي دي او دا څوک دي نو ادب دا دی چې په دې حق باندې فکر وشي د کابل امنیت تامینېږي.
بله آریان صاحب وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو اوریدونکو ته ډاډ ورکړئ چې نور به د تورشو سره قطعي مبارزه وي بیرته به دا موضوع ایریږي نه او وسلې به یا بې جوازه وسلې به کاملا منع کیږي او داسې خو به نه کیږي چې یو شمېر کسان به استثنا ګرځول کیږي یو شمېر به منع کیږي.
ډېره مننه. زه یو ځل بیا د کورنیو چارو وزارت ژمنه تاسو سره او خپل هیوادوالو سره په ټینګار شریکوم چې زموږ ژمنه دا ده چې قانون د ټولو په سر باندې یو شان به تطبیق شي انشاءالله. زموږ ژمنه او تعهد اوسمهال دا ده. او بل جنرال صاحب یو څو ټکس ته اشاره وکړه ورته چې یو خو زه موافقم چې د جنرالان او نظامي کارپوهان د مونږ ویار دی لکه جنرال صاحب چې مخکې خبرې وکړه او زه موافقم چې د هغوی د تجربې نه استفاده وشي. او بل ټکې ته د مونږ بعد پام وشي چې جنایي جرمونو په برخه کې یو خو د ذهني په لحاظ باندې ده او بل دغه د فعلي په لحاظ باندې ده دواړه ډېر متفاوت ده. یعنی د ذهني په لحاظ د خلکو ونه ډېر مهم ده. د توقع چې مونږ جرمونه ساته ډېر ټیټ کو یعنی د صفر په ساته ده په هیڅ ټولنه کې دا امکان نه لري. یعنی هغه توسعه یافته هیوادونه هم دا نتیجه کولی ځکه چې هغه ټولنیز پدیده ده. د ټولنیز په لحاظ باندې د خلکو وظیفه هم ده چې د ذهني په لحاظ باندې د جرمونو د ذهنیت پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه فعلي په لحاظ باندې چې پولیس مسؤلیت لري خپل مسؤلیتونه به ادا کړي نو د خلکو د همکاري سره یو په همکاري سره دا انشاءالله مونږ خونه روان دي. مونږ ژمنه دا ده چې مونږ او پولیس خپل قانوني چلند به کوي.
بله ډیره مننه تدبیر صاحب. لنډې خبرې کوو کې آخري خبرې هغه دا ده چې آریان صاحب وعده وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت کلکش منع کړې ده چې دا ځل به دغه پریکړه چې کړې دا به عملي کوي. څومره خوشبینه یاست؟
که چېرته د اوسنۍ حالت کې زه ډېر خوشبینه نه یم تر څو پورې چې په پولیسو کې واړه افراد او اشخاص با تجربه او کسان استخدام نه شي د پولیسو ملي کونه مجرمین ونه استول شي او پولیس د کلمې په واقعي مفهوم سره ملي نه شي تر هغه وخته به موږ قطن نه سره وړنه ونه لرو. که دغه درې نقاط په پولیسو کې رعایت شي او په پولیسو کې په خپله داخل د پولیسو کې د اتصال مخاوني ولا شي نو په هغه صورت کې طالبې چې افغانان پولیس او د افغانستان د ټولنې ساتونکو رامن.
ډیره زیاته مننه. کور ودان له ټولو ملمنو څخه منندویو. د کورونو چارو وزارت ویان طارق قاریان همداراز شاغل تدبیر څخه کابل خان تدبیر څخه چې د پوځي او نظامی چارو کارپو دی او د دفاع وزارت له پخوانی ویان جنرال صاحب دولت وزیری څخه هم ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندویو. هله چې د خبرونه دوهم ساعت هم واوري له ظریف نظر سره اوسي په سیاسي تحولاتو خبري کوي د سولې په روانو حلو ځلو باندې. نو که پیغام او پښتنه لري وسم کول شي د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاره راوستوي.